Radio.
درنو دوستانو السلام علیکم زما جملند او زما د نور همکارانو سلامونه ومني سار مو په خیر او نیکمرغه اوسه د ساده رادیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو هرکلی کوو په دې هیله یو چې یو ښه او خوشاله ورځ به مو پیل کړی وي او له کرونا ناروغۍ به هم په امان کې اوسئ د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو ته مخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د نن ورځې خبرونه له سهارنۍ نیم ساته خبري مجلې پیلو په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. کرونا وایرس ته مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په کابل کې د ملکی کارکونکو د رخصتۍ موده د 3 اونۍ لپاره تمدید شوه. د افغانستان په شمال کې د شاهین کلی اردو د جوشان ولایت په خوماب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په دویمه نړیواله جګړه کې پر نازی جرمني د بریا 50مې کلیزې په مناسبت د جشن د ځنډیدو امر کړی. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په کابل کې د ملکی کارکونکو د رخصتۍ موده د 3 اونۍ لپاره تمدید شوه. د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو خپلواک کمیسون په یو بیان کې چې پرون خپور شو ملکی مامورینو ته خبرداري ورکړه چې د قرنطین پر مهال د ولایتونو ته له غیر ضروري او غیر رسمي سفرونو ډډه وکړي او د سرغړونې په صورت کې به جزا ورکړل شي. له دې اعلان سره په یو وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تیر ماښام په یو بیان کې وویل چې په کابل ښار کې د ګرځبندیز هم د روانو 3 اونیو په مخه تمدید شوی دی. د کورنیو چارو وزارت له کابل ښاریانو غوښتي چې له غیر ضروري تګ راتګ څخه ډډه وکړي کنه د پولیسو له جدي پوښتنو او ګورویګنو سره به مخ شي. افغان حکومت د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې شاوخوا 3 اونۍ مخکې په پلازمینه کې قرنطین نافذ کړ. په افغانستان کې په کرونا وایرس د اخته کسانو وروستۍ شمېره چې پرون د عامې روغتیا وزارت اعلان کړه 840 کسانو ته لوړه شوې او په دې ناروغۍ تر اوسه 10 کسان په افغانستان کې مړه شوي دي. د شمېرې پرونی دی او ښایي لوړې شوې. دا ننګرهار چارواکي وایي د دې ولایت په تورخم خارګوټي کې د یو مقناطیسي ماین د چاودنې په پیښه کې یو ملکی کس وژل شوی او 2 نور ټپیان شوي. دا ننګرهار د والي ویاند تاولا خوګیاڼي ازادي رډیو ته وویل چې چاودنه پرون ماښام د تورخم ګمرک د مدیریت په خروجي دروازه کې وشوه. ښاغلي خوګیاڼي وویل چې د پیښې قربانیان په یو کورلا موټر کې سپاره وو چې ماین پرې وچاودید. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه پورې کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان په شمال کې دیره شاهین قلی اردو د جوشان ولایت په خوماب ولسوالۍ کې د 2 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. د 209 شاهین قلی اردو ویان حنیف رضایی پرون ماښام ازادۍ رډیو ته وویل دا کسان پرون هغه مهال ووژل شول چې پر افغان ځواکونو یې وسلوال برید وکړ.
هوایی مورد عمل شدن چند موقعیت دشمن
دوی زموږ هوایی ځواک اقدام وکړ او د دښمن څو موقعیتونه د هوایی او ځمکنیو حملو په وسیله په نښه شول چې په پایله کې وو وسلوال طالبان مړه او یو لس نور ټپیان شول. د دښمن یو هایلکس موټر له بیلابیلو مهماتو سره د افغان ځواکونو لاسته ورغلی دی. په خپلواکه توګه د دا ډول ادا او سپیناوی مشکل دی او طالبانو د دې ادا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. دا روسیه ولسمشر ولادیمیر پوتین د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په دویمه نړیواله جګړه کې پر نازی جرمني د بریا د 50مې کلیزې په مناسبت د جشن د ځنډیدو امر کړی. پوتین پرون په یو امنیتي غونډه کې د خبرو پر مهال وویل د مسکو په سره ډګر کې د مې د 9مې په مناسبت د پراخ پوځي پریډ په ګډون ټول مراسم د تر بلې خبرتیا وځنډیږي. ولسمشر پوتین وویل د دې مراسمو لپاره تیاری باید له اوسه نیول شوی وای او په داسې حال کې چې په روسیه کې د دې وبا اوج تر اوسه نه دی تیر شوی خو هغه په عین حال کې ډاډ ورکړ چې د وبا د خطر له تیرېدو وروسته به دا مراسم حتما ترسره شي. پوتین وای موږ به دا غواخ چې ورسره مخ یو، له مخې لرې کړو او بیا به حتما د میدان همې په مناسبت ټول پلان شوي مراسم ترسره کړو. دا کرملن د پریکړې له مخې د میدان همې نیټې په مناسبت مراسم د روسیې په نورو سیمو کې هم ځنډېدلې. د روسیې حکومت د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې د روانې اپریل میاشتې تر پایه د ټول هیواد په کچه قسمي قرنطین اعلان کړی. په روسیې کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر 8000 او د مړو شمېر 222 ته رسیدلی دی. تاسو له ازادۍ راډیونه خبرونه اوري. د تاجکستان یوې محکمې پرون خپلواک ژورنالیست دلیر شریفوف په یو کال بند محکوم کړ. پر دې محکمې له پایله انتقادونه شوي او د رسنیو څار ډلو دا د تروریزم په نوم یو بې مفهومه محاکمه بللې. د شریفوف مدافع وکیل عبدالرحمن شریفوف پرون د محاکمې په پای کې وویل که څه هم د ده موکل به د استناف غوښتنه ونه کړي خو پر ده لګېدلې تورونه ردی. شریفوف ته څارنوالانو 2 کاله او 4 میاشتې بند غوښتی و. دا ژورنالیست چې د تاجکستان د کورني سیاست او دیني مسایلو په اړه لیکنې کوي د جنورۍ 28 نیټه د قومي نژادي پارونه او د مذهبي کرکې د خپرولو او همداراز د اخوان المسلمین په ګټه د تبلیغاتو په تور نیول شوی. د شریفو پلار د چهارشنبه په ورځ ازادۍ راډیو له تاجکي څانګې سره په خبرو کې د ده پر زوی لګېدلې تورونه رد کړل او ویل چې هغه په خپلو لیکنو کې ځوانان هڅول چې له تروریستي تحریکونو او ډلو سره یو ځای نه شي. د اوکراین حکومت او د دې هیواد په ختیځ کې روسپلو بلتون پالو د عیسویانو د ارتودکس فرقې د مذهبي جشن استر په درشل کې پرون 24 تنه بندیان تبادله کړل. د اوکراین جمهور ریاست وایي چې 22 اوکراینیان چې بلتون پالو اسیران کړي وو پرون د اپریل په 14 کیف ته وسپارل شول. او بلتون پالو هم تایید کړی چې اوکراینی چارواکو دوی ته 14 اسیران سپارلي. د اوکراین او روسیې استازو مخکې د تماس په درې اړخیزه ډله کې ویلي وو چې د اپریل په 19 نیټه د ارتودکس عیسویانو د استر لجشن مخکې د بندیانو د تبادلې پر میکانیزم موافقه شوې. په اروپا کې د امنیت او همکارۍ سازمان د اقدامات ستایلي دي او ویلي دي هیله لري چې دا کار به د دواړو خواوو ترمنځ د باور او اعتماد پیاوړي کولو کې مرسته وکړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه منفی 8. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه منفی 10. کندهار د ورخت اټکل شوی دی د تودوخې لوړه درجه 26 او ټیټه منفی 13. مزار شریف اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه منفی 9. او جلال آباد اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټه منفی 1.
دوستانو خبرونه او د هوا اټکل مو اوریدو. زموږ غلاساتي رادیو ناوړه او د زموږ سهارنې نیم ساعته خبري مجلده وړاندې پکې د ریپورتونو موضوعات راټول شوي. وابوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالات په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدلو هڅو ته ژمن دی او د دې کار لپاره د جګړې له دواړو کیلو خواوو سره تماسونه ته دوام ورکوي. پر دې موضوع زو سربیره دا موري چې په افغانستان کې د روان سیاسي کړکیچ د حل لپاره د اروپایي ټولنې له غوښتنې وروسته د ثبات او هم پالنې ډله وایي د دې کړکیچ د حل لپاره د دوی طرحه په وروستیو پړاوونو کې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي له پاکستان سره د دوو سرحدي لارو سپین بولدک او تورخم د پرانیستلو سره سره افغان سوداګر هر ورځ میلیونونه ډالر زیان ویني. په دې موضوع هم ریپورت لرو. له دې به مو هم خبر کړو چې کچیرې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله د الوتکو پر پروازونو محدودیتونه دوام وکړي نو د افغانستان د سوداګرۍ د خونې د چارواکو په وینا د افغانستان پر صادراتو به منفي اغېز وکړي. که وختو ځینې نور ریپورټونه هم لرو. حکومتونه او د ټکنالوژۍ لوی کمپنۍ په دې هڅه کې دي چې د سیرکو ټلیفونونو پر مټ د کرونا وایرس د خپرېدو مخه ونیسي. د ژوند رنګونه او لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم مه هېروئ. ازادي راډیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالات په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو هڅو ته ژمن دي او د دې کار لپاره د جګړې له دواړو ښکېلو خواوو سره تماسونو ته دوام ورکوي. مایک پامپیو پرون په یو ټلیفوني خبري کانفرنس کې د ازادي رډیو د پښتنې په جواب کې همدار زویل متحده ایالات هڅه کوي چې له طالبانو سره افغانستان ته د سولې د راوستو په موافقه کې د شو ژمنو عملي کېدل یقیني کړي. لا پامپیو مخکې د ناټو عمومي منشي له طالبانو غوښتي وو چې د امریکا او طالبانو ترمنځ له شوې موافقې سره سم د تاوتریخوالي په کمولو کې مثبت ګامونه واخلي. احمد تکل او نور تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون د اپریل په 14مه د جنوبی او منځنۍ آسیا له خبریالانو سره په ټلیفوني خبري کانفرنس کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د جګړو د کمولو په برخه کې د متحدو ایالاتو پر ژمنه ټینګار وکړ. مایک پومپیو دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې افغانستان او نړۍ د کورونا وایرس د وبا د مخنیوي لپاره هڅه کوي، خو ورسره په افغانستان کې جګړو بیا زور اخیستی. ښاغلی پومپیو د ازادۍ راډیو دې پوښتنې ته چې آیا متحد ایالات به پر طالبانو فشار راوړي کنه چې په خپلو حملو کې کموالی راولي څو افغان حکومت خپل امکانات د کورونا وایرس پر ضد مبارزې ته ځانګړی کړي، په ځواب کې وویل دا یو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په دې برخه کې جدي هڅې کوي. تاسو هغه تاوتریخوالی یادوئ چې طالبان یې په افغانستان کې کوي. موږ په دې برخه کې کار ته دوام ورکوو. شخصا زه او سفیر زلمی خلیلزاد په ګډه کار کوو څو دا خبره یقیني کړو چې ټول اړخونه د سولې په موافقه کې پر خپلو کړیو ژمنو عمل وکړي. ښاغلی پومپیو همداراز یادونه وکړه چې متحد ایالات په افغانستان کې دننه له حکومت، غیر حکومتي مؤسسو، طالبانو، شخصیتونو او نورو ښکېلو اړخونو سره ګډ کار کوي څو د سولې او پخلاینې پروسه پر مخ ولاړه شي. موږ مخ پر وړاندې ځینې مثبت ګامونه ولیدل. د بندیانو تبادله مو تېره اونۍ ولیدله. هیله ده چې افغان حکومت به د داسې یو مرکچي پلاوي جوړولو ته ورنژدې شوی وي چې په بین الافغاني خبرو کې برخه واخلي. موږ هڅه کوو چې د سیمې په کچه ټولې خواوې په دې هڅو کې ښکېل وي. دا یوازې د امریکا نه بلکې د ټولو هڅې دي څو د بین الافغاني خبرو له لارې د لانجې حل ته ورسیږو. له دې مخکې د ناټو عمومي منشي هم له طالبانو غوښتي وو چې د امریکا او طالبانو ترمنځ افغانستان ته د سولې د راوستو له موافقې سره سم په تاوتریخوالي کې کموالی راولي، او ویلي وو په افغانستان کې د سولې د ملاتړ تر ټولو ښه لاره د افغانستان د دفاعي امنیتي ځواکونو ملاتړ دی. ینس ستولتنبرګ د چهارشنبه په ورځ د وري په 28مه نیټه د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع د وزیرانو د غونډې په پای کې د ویډیو کانفرنس له لارې د خبرو پر مهال طالبان د بین الافغاني خبرو پیل ته وهڅول، او ویل ناټو غواړي په دې وسیله طالبانو ته دا پیغام ورسوي چې په جګړه یې نشي ګټلی.
بلخوا په افغانستان کې د روان سیاسي کړکیچ د حل لپاره د اروپای ټولنې له غوښتنې وروسته د ثبات او همپالنې ډله وایي چې د دې کړکیچ د هواري لپاره د دوی طرحه په وروستیو پړاوونه کې ده. اروپایي ټولنې د پنجشنبه په ورځ پر ټولو اړخونو غږ وکړ چې وی سیاسي موافقې ته سره ورسیږي. الګ یو سل بیا ټینګار کړی چې د قانون په چوکاټ کې د ټولو اړخونو په ګډون د یو حکومت جوړولو پر ژمنه ولاړ دی. احمد تکل سره پاتې کیږو په دې اړه ترې تفصیل اورو.
د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم هیله څرګندوي چې د دوی طرحه به د افغانستان د روان کړکیچ د حل لاره وي. د ښاغلي عبدالله ویان فریدون خوځون پرون ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې طرحې په اړه د دې ټیم د غړو ترمنځ سلا مشورې په وروستیو پړاوونو کې دي.
بین ټیمی مذاکرات جریان لري. هر کله چې د ټیم داخل زموږ سلاوي پای ته ورسېدي خپل طرحه نهایي کوو او مقابل طرف ته د منځګړو لارې سپارو. از متمه ده چې د نهایي طرحه وسی او د غربان کړکیچ ته د یو حل لار په کې پیدا شي. امیدواري ده چې لکه موږ چې انعطاف خودلې دی طرف مقابل هم انعطاف وکړي د افغانستان د اوسنی وضعیت په خاطر.
ښاغلی خوځون د دې طرحې جزئیات ونه خودل او دا یې هم ونه ویل چې دې ډلې د روان کړکیچ د حل لپاره دقیقا په کومو برخو کې انعطاف خودلی. خو د دې ټیم د مشرتابه شورا غړي محمد عاصم د دوشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته ویل چې د اجرایي صدارت لرونکي حکومت تشکیل او د واک مساوي ویش د دوی مهمې غوښتنې دي. د ثبات او همپالنې ټیم د خپلې طرحې د نهایي کېدو خبر داسې مهال ورکوي چې اروپایي ټولنې پرون د افغانستان له ټولو ښکېلو اړخونو سیاسي جوړجاړي ته د رسېدو غوښتنه وکړه. د ټولنې په یو خبر پانه کې ویلي په افغانستان کې د اروپای ټولنې پلاوی د اروپای ټولنې د ماموریتونو رئیسان او په کابل کې د ناروې سفیر پروانو سیاسي خبرو اترو کې لښکېلو اړخونو غواړي چې جوړجاړي ته په لوړ درک سره لومړیتوب ورکړي. په خبر پانه کې راغلي په داسې حال کې چې افغانستان له ناامنیو او نویو ناڅاپي روغتیایي ګواښونو سره لاس ګرېوان دی، د افغانانو سوکالۍ او لوړو ګټو ته باید لومړیتوب ورکړل شي. له دې مخکې متحدو ایالاتو هم په افغانستان کې د ټولو اړخونو په ګډون د یوه حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې وه. په همدې حال کې د ولسمشر مرستیال ویان لطیف محمود تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل په واک کې مشارکت خو له قانون سره په مطابقت کې د حکومت لپاره یو مهم اصل دی.
ما معتقد به حکومت با پایه های وسیع سیاسی هستیم. حکومت که
موږ پر یو پراخ بنسټه حکومت باوري یو، داسې یو حکومت چې د افغانستان د ټولو خلکو استازیتوب پکې وي او د خلکو د ارادې ممثل وي. د حکومت په جوړښت کې له قانون سره سم مشارکت زموږ لپاره یو مهم اصل دی.
مختار حکومت برای ما یک اصل است.
په افغانستان کې سیاسي کړکیچ وروسته له هغه پراخ شو چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ولسمشر اشرف غنی د انتخاباتو ګټونکی اعلان کړ، خو سیال یې عبدالله عبدالله د انتخاباتو نتیجه ونه منله. افغان ولسمشر او پخوانی اجرایه رئیس دواړو د مارچ په 9 نیټه په جالا غونډو کې د لوړې مراسم پر ځای کړل. د دې کړکیچ د حل لپاره د هلو ځلو په ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د مارچ په 23 کابل ته سفر وکړ، خو هڅو یې نتیجه ورنه کړه. له دې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې اعلان وکړ چې له افغانستان سره د امریکا له مرستو سږ کال 1 میلیارد ډالر کموي، او ګواښ یې وکړ چې په راتلونکي کال کې به نور 1 میلیارد ډالر مرستې هم راکمې کړي.
دوستانو، تیر شپه په باګرام هوایی اډې برید شوی دی. د چارواکو په وینا یو ترهګر برید دی چې د دې اډې کارکوونکو ته یې مرګ ژوبله اړولې. همدا اوس راسره له سیمې څخه زموږ خبریال احمد حنایش په تماس کې دی. حنایش صاحب سلام، خبرونې ته ستړی مشې، تفصیل له تاسو اورو.
زیام سلام وړاندې کوم. هم دارنګه چې تاسو ویل جناب ان صاحب، شاوخوا لس بجې ته تیر شپه اوایی دگر بگرام اوایی دگر که اغا کارگران چه نه تنه و اغا اغوی شپش تنه ی وجل شوی ده پا دی نکتا که او دری تلی دری تلی تپیان دی اغو اغا افغان کارگران دی چه اغوی پا بگرام اوایی دگر که دروازه که اغوی محفیزین و افغان محفیزین و چه ده لمرانه خط که اغا آلتا چه پاګرام هوایی دګر کې دروازه دی الته وظیفه درلوده. هغه چې په وظیفه چې هغه تقسیم درلوده چې وظیفه دی په پښپاکه کې نکته شوې ده. په دې عمله کې دوه کسان موټرسایکل سوار کسان عمله کړې ده چې شپږ تنه د هغه کارګران وژل شوې ده او درې تنه تپیان دي. د امنیتي سرچینه ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه یو تروریستي عمل ده او مسئلته تروسه چا په غار نه ده خسته، خو تحقیقات روان دي د عاملین دا پیدا شي.
ډیر زیاته مننه کو احمد حنایش له تاسو څخه. دوستانو، احمد حنایش وو چې ویلی په باګرام هوایی ډګر باندې تیر شپه حمله شوې ده. په حمله کې هغه محافظین چې د باګرام هوایی اډې په لومړی دروازه کې دي هغوی کې شپږ تنان وژل شوي دي او درې نور ټپیان دي. وژل شوي او ټپیان افغانان دي. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا د ازادي راډیو دا اوس پر شو دي چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. فریبا ظاهر ورته کتنه کوي.
د یورو ایشیا ریویو خبرونې په یو مطلب کې لیکلي چې د داعش ډلې یو بنگلاديشي غړی په افغانستان کې ونیول سو. د خبرونې په لیکنه د ډاکا پولیسو د چهارشنبه په ورځ ومنل چې د اسلامي دولت ډلې دغه غړی په بنگلاديش کې په یو ناکامې بمی چاودنې کې د لاس لرلو له کبله تر تعقیب لاندې وو. ویل کیږي هغه غوښتل د 2018 کال په یوه مناسبت کې چې شیخ حسینه پکښې وه بمی چاودنه وکړي. یوروایشیا ریویو لیکي د افغانستان چارواکو محمد تنویر د اسلامي دولت ډلې یو کلیدي غړی معرفي کړ. خبرونه زیاتوي چې د بنګلاديش د پولیسو یو افسر سیف الاسلام له بینار نیوز له یو خبریا سره په مرکه کې ویلي چې محمد تنویر په افغانستان کې ونیول سو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د تیر یکشنبه په ورځ د داعش د خراسان څنګه د دوو عمده غړو د نیولو خبر ورکړی و. د دغه ریاست په اعلامیه کې راغلي چې بنګلاديشي محمد تنویر او پاکستانی علي محمد له اسلم فاروقي سره چې د داعش د خراسان څنګه مسول دی په کندهار کې ونیول سول. اعلامیه دا هم ویل چې تنویر د عمران احمد او نصیر مستار نومونه کارول او د خراسان څنګه د مخابرات او ټکنالوژي د برخې مسول و. یوروایشیا ریویو لیکي چې محمد تنویر د افغانستان د چارواکو لخوا د تیر میاشتې په هغه برید کې چې په کابل کې د سیکانو پر یوه درمسال سوی و او 15 تنه پکې ووژل سول په لاس لرلو تورن و. بلخوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري یا UNHCR د کورونا ویروس د خپرېدو او افغان کډوالو د وضعیت په اړه لیکنه کړې. په دې مقاله کې د یادې ادارې د ویاند بابر بلوچ له قوله لیکل شوی چې افغانستان او ګاونډي هیوادونه یې باید هیر نه سي. UNHCR د کورونا ویروس د خپرېدو په برخه کې له افغانستان، پاکستان او ایران لپاره د لا ډېر ملاتړ غوښتنه کړې. دغه اداره خبرداری ورکوي چې د افغان کډوالو او د هغو د کوربنو هیرول به د کورونا ویروس پر وړاندې د نړۍ د مبارزو پر نتیجې منفي اغیز وکړي. یاد اداره وایي د کورونا ویروس د مخ پر ودې هیوادونو لپاره یو لوی ګواښ بلل کېږي او د ناروغۍ خپرېدل د دغو هیوادونو کمزوري روغتي ادارې تر فشار لاندې راولي او په نتیجه کې به یې داسې وضعیت رامنځته شي چې کنټرول به یې ګران وي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري په دې حساس وخت کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له دغو دریو هیوادونو سره همکاري لا ډېرې کړي څو په زیانمنونکو ټولنو کې د کورونا د پراخېدا مخه ونیول سي.
که چیرې د کرونا وایروس د خپرېدو له کبله د الوتکو پر پروازونو په نړۍ کې محدودیتونه دوام وکړي، د افغانستان پر صادراتو به اغېزې وکړي. د اندېښنه د افغانستان د سوداګرۍ خونې چارواکو ښودلې احمد شیبرې په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه اندېښمنه ده چې د کرونا ویروس د خپرېدو له ویرې که چیرته د الوتکو بندیزونه دوام پیدا کړي، د افغانستان پر صادراتو به یې منفي اغېز پسې پراخ شي. د دغې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان علیکوزي ازادي راډیو ته وویل په زرګونو ټنه میوه چې تر اوسه باید روان کال صادره شوې وای درېدلې ده.
تقریبا تر اوسه پورې 2000 ټنه کېږي چې دا د هوایي کوریډور د لارې نه اروپا ته او همدارنګه چین ته، هندوستان ته، امارات ته او د آسیایي ملکونو ته، ترکیې ته خصوصا انتقالېدله. هغه ټوله ودرېدله او همې سرمایهدار ته ضرر دی او همې دولتونو ته ضرر دی، همې شرکتونو ته ضرر دی.
ښاغلی علیکوزي زیاته کړه چې د زعفرانو، زیرې، شیرین بویا او هنګ صادرات هم له څو اونیو راهیسې درېدلې دي. د نوموړي په وینا ځینې شیان داسې دي که ژر صادر نه شي خرابېږي.
دا اوس هم زموږ سلطنه جلغوزي چې وخت تیریږي او دا توریږي، خرابېږي او دا اوس هم پراته دي د انتقال ته چې باید دا ممکن ته انتقال کړو، انتقالولی نشو. دا کاملا زموږ په تجارانو باندې تاوان دی او دا بیا په هغه نرخ باندې چې پخوا خرڅېدل په هغه نرخ باندې نه خرڅېږي.
چین ته د افغانستان صادرات په ټپه درېدلي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو پر بنسټ په کلنی ډول د افغانستان او چین ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه 1,500,000,000 ډالرو ته رسیږي. په دې ترڅ کې د چهارشنبې په ورځ یې عربي هوایي چلند اعلان وکړ چې افغانستان ته به ډېر ژر بیرته د مسافرو الوتنې او همداراز کارګو الوتنې پیل کړي. په نورې نړۍ کې هم د هوا له لارې کارګو الوتنې د راپورونو له مخې زیاتې شوې دي، خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې په باور د هوایي کوریډورونو ترڅنګ د افغانستان صادرات د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بندیزونو د مځکې له لارې هم اغېزمن کړي دي. د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې 2 میاشتې وشوې چې د کراچۍ له لارې افغانستان هیڅ صادرات نه دي کړي. یو څه معدني شیان، څه وچه میوه او غالۍ د ایران له لارې متحد عربي اماراتو ته صادر شوي دي چې ټول شاوخوا 40 کنټینره کې شي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
حکومتونه او د ټکنالوژۍ لوی کمپنۍ په دې هڅه کې دي چې د زیرکو ټلیفونونو پر مټ د کرونا وایرس د خپرېدو مخه ونیسي. دا چې څنګه د اسدالله الدین په رپورټ کې اورو.
د نړۍ پرمختللي هیوادونه او د ټکنالوژۍ لویه کمپنۍ هڅه کوي چې د ځینو اپلیکیشنونو په کارونې د کرونا ویروس د خپرېدو مخه ونیسي. دوی د دې سیستم له لارې په کرونا اخته کسانو نه پوښتي چې نور کوم کسان دوی سره نږدې پاتې شوي. دغه اپلیکیشنونه دا وړتیا هم لري چې نورو کسانو ته په هغه صورت کې خبرداری ورکړي چې په کرونا اخته کسانو یا هغې سیمې ته نږدې کیږي چې دا ویروس پکې دی. دا کار د بلوتوت او یا هم د جی پی ایس په مټ کیږي. که څه هم داسې نیوکې شته چې له دې سیستم سره د موبایل ټلیفونونو د کاروونکو شخصي معلومات یا پرایویسي له خطر سره مخ کیږي، خو ځینو هیوادونو د دې کار تکل کړی دی. امریکا که څه هم تر اوسه د اړیکې د څارنې یا کانټاکټ ټریسینګ ټکنالوژیکي تګلاره نه ده تایید کړې، خو په ځینو ایالتونو کې د داسې سیستمونو پر فعالېدو کار پیل شوی. د ماساچوسټس ایالت د ټکنالوژۍ انسټیټیوټ یا وڅیړنډله د ناپیژنده جی پی ایس د ډاټا یا بلوتوت له لارې سیستم ته ننوځي او خلکو ته هغه مهال خبرداری ورکوي که چیرې په کرونا اخته کس ته نږدې شي. دغه څیړنډله وایي د دوی دغه تګلاره خوندي ده او د خلکو معلومات او ادرس پکې پټ ساتل کیږي. په اروپا کې هم د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د اړیکې د څارنې یا کانټاکټ ټریسینګ څو پروژې تر کار لاندې دي. د بریتانیا د روغتیا ملي اداره داسې اپلیکیشن باندې کار کوي چې بینومه معلومات راټول کړي او خلکو ته له کرونا ویروس سره د نږدې پاتې کېدو په صورت کې د قرنطین سپارښتنه وکړي. دوی ویلي د معلوماتو د راټولولو دغه تګلاره خوندي ده او معلومات تر هغو پورې ساتي چې اړتیاوي ورته. د اکسفورد پانتون څېړونکو ویلي د داسې اپلیکیشنونو کارونه د کرونا ویروس لیږد یا سرایت ورو کوي، خو په څنګ کې یې باید هغه نور اقدامات هم دوام وکړي چې د فاصله ساتل او معاینه کول دي. د جرمني حکومت هم په داسې اپلیکیشن کار کوي چې د بلوتوت له لارې د کرونا ویروس ځای یا کړۍ معلومولی شي. سنگاپور تیره میاشت داسې اپلیکیشن معرفي کړ چې د بلوتوت د سیګنالونو په وسیله کارونکو ته د کرونا ویروس د خطر خبرداری ورکوي.
او سم یو اربیا د مهمو خبرونو سرټکی. د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په کابل کې د ملکی کارکونکو د رخصتۍ موده د درې اونیو لپاره تمدید شوه. تیره شپه په باګرام هوایی اډې د یو تروریستي برید په ترڅ کې لږ تر لږه شپږ تنان وژل شوي او درې تنه نور ټپیان دي. سیمه ایزو چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې وژل شوي او ټپیان ټول هغه افغان ساتونکي وو چې د دې پوځي اډې په لومړي خط کې پیرهداري لرله. دا ننګرهار چارواکي وایي د دې ولایت په تورخم خارګوټو کې د یو مقناطیسي میندې چاودنې په پیښه کې یو ملکي کس وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په دوهمه نړیواله جګړه کې پر نازی جرمني د بریا پنځه اویایمې کلیزې په مناسبت د جشن د ځنډیدو امر وکړ. او سم مخکې له دې چې آرش همایون راشي او بل نیم ساعته خبري مجله درته وړاندې کړي د ژوند رنګونه.
نن مو د ژوند په رنګونو کې د کابل پوهنتون له رنګ څخه خبرو. په دې اکله د اجتماعي علومو له استاد پوهان اسمت الله عثماني سره غږیږو.
د کابل پوهنتون ډېره مجهزه کتابخانه درلوده او داسې کتابونه یې درلود چې په انتقه کې داسې کتابخانه نه وه. دا کتابونه ټول انتقال شوي وو، یوې قطعې د نظامي ته ډېر کتابونه سره ورک شوي وو. هغه ترتیب او تنظیم د کتابو عیناً د اروپا او د غرب په سطح باندې وو. په وخت داود خان زایر خان کې پروګرام چې ما داود خان په وخت دلته کتابخانه کې لیدلی و، ما بریټش لایبرري د انګلستان کې هماغه سیستم دا اوسم و، ما هغه وخت کې درلودم.
ترخی خاطرې خو زیاتې دي که راستو دې ته چې خوږې خاطرې څه دي، ځکه ژوند کې خو دا دواړه سته.
خوږې خاطرې خو زموږ هره لحظه همدغه دي چې زموږ محصلین د پوهنتون او د فاکولټي د ټولنې ته چې تقدیمېږي او دوی موافقانه کار کوي زموږ لپاره یو موافقت ده. دلس یو وطن را دې خواته لس زره نه زیات زموږ محصلین په ترکیه او په هندو او په خارج هیوادو کې د لسانس دکترا او د موثری په سطح باندې خپل تحصیلات کوي. صدای لوی راستورونو د کابل پوهنتون کې
که د کابل پوهنتون د لومړنۍ دورو د استادانو نمونه راته واخلئ.
بالکل، هغه درته قوي استادان سه زیاتو فاروق اعتمادي او ارغندوال سه او ولی محمد رحیمی او علی ازار خان او محمد علی خان و فرزند حسن یار صاحب قوی ترین استاد و رئیس پوهنتون کابل سی دکتر صاحب حساس و میرحسین شاه خان و هم تاسو نور مختلف فاکولتو کې ډیر قوی استادانو دکتر صاحب غفار کاکړو ډیر قوی استاد کابل پوهنتون بلبل شاه خان او ولی محمد رحیمی او پوهاند سم استادم ده
د کابل پوهنتون د کابل په یوه ډیره مهمه او ښکلې سیمه کې موقعیت لري تاسو په کله سره توای دی آزاد یو پاک لري د لوړو ونو پاک لري د شین ماحول پاک لري تاسو نظر څه ده تاسو په تدریس څومره مثبت تاثیر کوي
زه فکر کوم چې د پوهنتون لپاره همدغه څه فضا باید وي چې لکه څه ده او په ټول ښار کې هغه شنه منطقه فکر کوم د کابل پوهنتون ده لو اویا نه زیات ملکونه ته ما سفر کړی زه فکر کوم چې داسې یو پوهنتون او په همداسې یو اراضي او موقعیت سره موږ د دنیا په ډېرو ځایونو کې نه لرو
ډېره مننه استاد ځوان دی
تشکر مننه تاسو نه